السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام نوې نړۍ هم لرو خو در سمخ کې د سات خبرونه د عبدالحی کاکل نه اورو.
سرټکی د خیبر ضلع د سوداګرو او صنعتونو خونې غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت تل افغانستان سره په تجارت کې خنډونه لري کړي. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درناوي د هلو ځلو ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سازمان کې اووم ژمنتیا ښودلې چې تر څو اړتیا وه تر هغو به د روس پر ضد جګړه کې د یوکراین ملاتړ. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع سوداګرو او صنعتونو خونی غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت تل افغانستان سره په تجارت کې خنډونه له منځه یوسي. د دې خونی مشر سید جواد حسین کاظمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې باید کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات پر دوه اړخیز تجارت ناوړه اغیز ونه کړي.
انڈیا اگا بارڈر ٹریڈ کے ہر وقت کے اگی ٹریڈ روانی مونگ سیاسی سے مسئلہ ہی نو آگے کے دا بارڈر بند نشی کہ مونگ افغانستان لا او دا ٹریڈ روانی ولی چھ دے علاقہ کے خیبر کے نور سر روزگار ذریعے ذرائع نہ دے
ترخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره یو تر ټولو مهمه لار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات له کبله وخت نا وخت وتړل سي. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د وسوالي هیواد ته د ورتلو د مخنیوي په داوا د پولیس سمبالولو تګلارې له مخې اغزنتار او نور سفري محدودیتونه لګولي. څو ورځې وړاندې هم د پاکستان حکومت پاکستاني او افغان ترانسپورټرانو ته ویل چې د مارچ تر 1 دی خپل سفري اسناد بشپړ کړي او تر هغې وروسته به هیچ چاته د ویزې او پاسپورټ پرته د مال وړلو او سفر کولو اجازه ورنکړي. سوداګر وایي چې دغه محدودیتونو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په کمېدو دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوود تر زخمي کېدو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د پاکستان د چیف جسټس غوښتنه کړې چې د فروری پر 10 پرده او پلویان یې د 100 ډزو د پیښې سموټو نوټس واخلي. نوموړي پرون په ټولنیزو رسنیو په خبره کړې ویډیوي وینا کې تور پورې کړې چې د فروری پر 10 په شمالي وزیرستان کې پر دوی امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې پکې درې ملګري ووژل او د ده په ګډون 15 نور زخمیان کړل. محسن داوود له چیف جسټس قاضي فایزي سازخه د پیښې له خپله اند د نوټس اخیستو او تورونو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دا ور تور پورې کړی چې د فروری 8 انتخاباتو کې ورسره درغلي سوي او په وینا یې تر ټاکنو وړاندې هم قربان دی وژونکي وسوال بریت سوي وو. د تازه بریت پر ضد د شمالي وزیرستان کې د ایم ډی ایم احتجاج د فروری 13 رایس روان دی. موزین دا ور د فروری 8 انتخاباتو کې کاندید او د فروری پر 13 هغه او دغه پر پلویانو په داسې حال کې ډز وسوي چې د پوزي چاونې مخې ته په انتخاباتو کې د درغلي ضد احتجاج کولی. حکومت د دې پیش پاړه څه نه دی ویلي. البته انتخاباتي کمیشن عمومي دریز لري چې د فروری 8 ټاکنې شفاف وي. د فروری 8 انتخاباتو کې منتخبه شوې د سند اسمبلی غړي به نن د نوي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کوي. تر دې ورځ وړاندې د سند اسمبلی د پیل غونډه وسوه چې پکې سپیکر اغا سراج دراني له نوو منتخبه غړو څخه سوګندونه واخیستل. پر هم دې ورځ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن، جمعیت اسلامي او د گرین ډیموکراټک الاینس پلویانو په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف مظاهره وکړه او له پولیسو سره نشته وسوې. د کراچۍ د جنوبي برخې د پولیسو مشر ساجد سدوزي پرون مشال ډیټ وویل چې د قانون یو سلسلور تلوشت به مادي د خلاف ورزي په توری 15 کسان نیولې دي. انتخابات کمیشن وایي چې ټاکنې اړنې وي. بلخ پرون پنجاب اسمبلی تر رای اچون وروسته د مسلم لیگ نواز کاندید ملک احمد خان د اسمبلی نوې سپیکر وټاکلی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان گورنرانو د فروری پر 28 د دواړو اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوی منتخبه غړي سوګندونه اخلي. د افغان جنو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درناوي د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمن دي. رینا امیری وایي په خپل اکس پاڼه چې په خوا ورته ټویټر ویلي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خوله وویل چې نړیواله ټولنې د افغانستان د امنیتي حالت په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حالت او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. په دوه کې د فروری پر 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه کانفرنس شوی و چې په کې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. په دې ناسته کې طالبان ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی د خپلو شرطونو نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. اور سه خبر دا چې د نړۍ د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سازمان جی او ام شمنتیا شولې تر سو ارتیاوه تر هغه به د روس پر ضد جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د کیف پر ضد د روس د يرغل د دوی مکلیز په مناسبت د ټولنې مشرانو د یوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د ویډیوي کانفرنس لاري په خبرو کې ویل چې دوی به داسې لاري لټوي چې تر مخه روسیا مجبور کړي چې د يرغل له کبله یوکراین ته د رسیدلي زیان تاوان ورکړي. ټولنې په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې د یوکراین ظالمانه جنگ دریم کال ته داخلي شي نو تر څو جګړه روانه وي د دې هیواد خلک حکومت پر جی او ام د ملګرتیا باور کولای شي. زيلنسکي د کینیډا، فرانس، برتانیا، جرمني، اټلی، جاپان او امریکا مشرانو ته ویل چې دوی خبر دي چې یوکراین د خپلې فضا د خوندیتوب او د ځمکني فوج د پیاوړتیا لپاره کوم څه ته اړتیا لري. خبرونه پای.
خبرونه هم د بلهي کاکړ ناورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان او افغانستان سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کمیدو شکایت کوي. الته د مومندو او باجوړ تاجران بیا د ګورسل او نواپاس لارو پرانستو وختنه کوي.
2008 او 2009 کې حالات څومره خراب وو، دا بارډر کھلاو په علاقه کې کډوالم پزیو، اوس هغه د امن دی، بارډر بند دی، خلک نشته دی.
د پکتیا د فرنیچرو دکانداران وایي چې د خامو موادو مناسب ځایونو او د بجلی کمی له وجې مشکلات لري.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته دا سامان تیار راوړل شي، ځکه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي.
او نیس پروګرام نوې نړۍ کې بعد د جنکو د تعلیم نه کول له وجې داغي د مشکلاتو په اړه هم واوري.
ډیر مینت اوسوال می پکور کی پلر تو کو چی ما باندې سبق وایا، زما رونه لګیا دي سبق وای او ما نه پرې دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان او افغانستان سوداګر وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کال په کال دواړه اخیزه تجارت مخ په کمیدو دی. دوی وجه د ترخم دروازې وخت نا وخت بندیدل ورسره نور سفری محدودیتونه یادوي. هم دې ته په پام د خیبر سوداګر اتحادی اوس غوښتنه کړې چې د هند په سیر دی له افغانستان سره هم په پوله په تجارت کې شته خنډونه لمینځه یوړل شي. کابل او اسلام آباد یو شمیر دوه اړخیزه سیاسي مسئلې لري او سوداګر غوښتنه کوي چې سیاست باید د تجارت په مخ کې خنډ نشي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیادہ تجارت او صنایعو خونی مشر سید جواد حسین کاظمی ویلی چې د هند په سیر دی افغانستان سره هم په تورخم پوله په تجارت کې اسانۍ پیدا کړل شي.
انډیا هغه بارډر ټریډ کې هر وخت کې هغه ټریډ رواني ټریډ کې سبند نشه راځي. موږ چې پولیټیکل څه مسله یا سیاسي څه مسله نو هغه کې دا بارډر بند نشي چې موږ افغانستان لا او دا ټریډ رواني ولې چې د دې علاقې کې خیبر کې نور سر روزګار ذریعے ذرایت نه دی. ام دې باندې زموږ خلکو ډرایورانو ټرانسپورټرانو او کلینینګ ایجنټس او د ټریډرز دې باندې ټریډ دی او دې باندې روزګار روان دی د دې علاقې کې او ټریډ سے روان دی نو دې کې زموږ ټرانسپورټ لا مسلې مسائل دي.
نموډي ویلی چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګړې دونه پس دلته د محصولاتو ټولولو ادارې او قوانين راوغځیدل، خو په کار ده لمړی خیبر او نورو قبایلی ضلعو ته ترکی او مرات ورکړل شي چې کاروبار پکې وده وکړه، نو دا غینه پس به خلک د ټکسونو ورکولو جوګه شي.
مرجن پس بکارو چې کم هغه مرات اسلام آباد کې یا پیخاور کیپیٹل کے پی کے مرات ملاو دی هغه مرات لا پورے خیبر تا ندی فو ٹیکسیشن نظام اور ہر سا نظام آگے خپل ریکوریز لپارا شروع کرے دی نو بکار دا دے چې مخ کے تاسو مزمونگ دا خیبر ضلع چھ دے دا دونا ڈیولپ کئی چې دے باندے بزنس دونا ڈیولپ شی چې هغه مسائل حل شی ہر مسائل بولی چې خلکو ته روزگار اور مرات ملاو شی نو ان شاء اللہ دا خلک مرات ورکئی هغه سہولیات ورکئی دے دے علاقے تا
د خیبر چیمبر آف کامرس یو بل عہدیدار واجد علی شینواری وای چې په تورخم دروازه پاکستانی او افغان سوداګرو لپاره په تجارت کې ورس تر بل مشکلات زیاتیږي.
د تورخم کسٹم کلیئرنګ ایجنټس امپورټر ایکسپورټر نن سبا د ډیپارټمنټل مسلو ښکار دي. په خصوصي توګه د کسٹم ډیپارټمنټ په ډالر ډیکلریشن کې هم ډېر ستونزو سره مخ یو. یا دا یو انتهایی ریسکی او مشکل کار دی چې پاکستانی نورو ښارونو ته موږ ډالر وړو. پاکستانی بانکونه دلته کوم برانچ نه لري په پاکستان تورخم کې چې افغانستان نه ډالر دلته تجاران راوړي او په اسانه توګه نږدې دلته جمع کړي. د تورخم ټرمینل نه مکمل دو لوځي د پارکینګ نشتواله د پاک افغان په لوی لار د ټریفک جام د روټین مسله جوړه شوې.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې عہدیدارانو ویلي چې 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارتي حجم څخواوشا 2.5 اربع ډالر ته رسېدلی و. خو په دې وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو او په تورخم د پولې سنبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو له وجې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی او بیا هغه رنگ پورته نه شو. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په تورخم او نورو سرحدي پولو باندې سختي د امنیت په خاطر شروع کړي چې کوم وسلوال پرې تګ راتګ ونه کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر د سوداګرو په شان د مومندو باجوړ تاجران بیا د ګرسل او نواپاس لارو د پرانستو غوښتنه کوي. د لارې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوې. سوداګر وایي چې د لارو بندېدو یې نه یوازې کاروبار اغېزمن کړی بلکې دواړو غاړو ته د خپلوانو په تګ راتګ هم ورلا ناوړه اثر کړی دی. د دغو لارو خلاصېدو په اړه له دواړو غاړو حکومتي او قبایلي پلاو هلې سړي کړي دي خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د محمد غوسلی کنډ او چې ورته غورسل هم ویلی شي د 2010 راهسې بند شوي. دغه عسکري اپریشن شو او د کرخ سره نږدې د خوایزو او د بایزو ډیر خلک د لارې د بندښت وجې پیښور او نورو سیمو ته کوز شوي واپس نه دي ورغلي. د خوایزو ملک نیک محمد چې د پخوانی امن کمیټې مشر هم مشال ریډیو ته وویل دغه سیمه کې د امنیت او د ترقۍ راتلو یو حل دا هم دی چې د غورسل لار دی د کاروبار لپاره خلاصه شي.
په 2008 او 2009 کې حالات څومره خراب وو. دا بارډر کھلا وو په علاقه کې کډوال هم پځې وو. علاقه مو سره آباد وه. اوس هغه دی امن دی، بارډر بند دی، خلک نشته دی. خو بیزو ایریا کې څوک تلی تاسو ته به د اوټونو نم پته لګي چې هغه دی د اوټ تعداد څومره دی، پل کېږي څومره. دا ټول خلک د دې بارډر د وجې نه او خوځي بیزي چونکې دغه ته ډېر متاثره شوي دي. نو آبادۍ لحاظ ته وګورئ څوک هم د دغه بارډر د وجې په خپل علاقه کې نه اوسیږي. څوک پینډۍ کې دي، څوک لاهور کې دي، څوک کراچۍ کې دي.
په ګورسل د محمدو د اټا پلار کوډاخېلو منظرې چینه او تر پورې غاړه بیا جلال آباد ته ګاډي ورتلل. خو د محمدو په محمدګډ وه د نواپاس پلار کونړ ته بیا کاروبار اولسي راشه درشه کېده. نواپاس ته باجوړ د ضلعي انتظامي سیمه ده چې 3 کاله وړاندې ورته د باجوړ د لوی سم نه په مټاک چارمنګ یوه نوې لار هم جوړه شوې. د باجوړ هغه خی پاس او لیټای پاس هم کونړ ته وتلې سرحدي لارې وي چې د کاروباریانو په خبره دغه لارو باندې به تر ټولو لوی کاروبار د لرګي کېده. د باجوړ هم دغه لارو ته څیرمه تر د ټولو لوی بازار عنایت کړه. د دوکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل دغه بازار کې شاوخوا 4000 دوکانونه دي خو کاروبارونه د موجوده ملکي معیشت ته وجه هم خراب دي. د زیاته کړه که د نواپاس په شمول دغه نورې لارې هم خلاصې شي له دې اړخه او هم له هغه اړخه مختلف رقم سامانونه وړل راوړل شروع شي او د سیمې د خلکو کاروبارونه به هم ورسره بیا شروع شي.
ښاره خبر خلک به وټل راکولاو کی تیر نو پمپونه به سره کولاو شي د ګاډو د ترانسپورت کار به سره کشي ډیر د بالا شي خلک به سره روزګار شي بل له ګنډ شکم دا کار د ماشومان او دغه کوي کنه مازور خلک به اکثر د ماخام کې سره 15000 روپۍ کور تر ماشوم راوړي نو په تورخم کې 2-3000 ماشومان د سریج دغه کار برابر دی هغه کور نه غریب به لیږي او بل دار چې د مامون قوم اتر تم د سین نه غړي پروت دی تر تم پروت دی د دې خلکو د تنظیم کې د خلکو د تنظیم کې د خپلوالۍ چا نکال درې چا پلار د چا ترز وی د چا ماما زوی د چا رشتہ خامخه په یو علاقه د بارډرو په غرونو په دې سيزونو باندې نه بیلي
دغه لارو د خلاصون لپاره تیر وختونه کې د مومندو او د باجوړ د پارلماني استازو لخوا کوششونه هم شوي د باجوړ او د مومندو نه قومي جرګې هم جوړ شوي چې د کونړ او د ننګرهار د مشرانو سره لیدلو چې ګنې دغه لار یو ور بیا خلاص کړي. د محمود او د باجوړ د سینټ د تیرې مودې غړو مشاد رډو ته وویل د پاکستان د اړخه د لارو د خلاصون لپاره دوی تیار دي خو د افغانستان له اړخه کوم مثبت ځواب دوی ته نه دی میلاو شوی. کاروباریان به هم په تمه دي چې ګنې اوس به د پاکستان نوی حکومت جوړ شي هغوی به د دغه لارو د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په سین سبا کې پولیسو پرین په داسې حال کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړي نیولي چې د 8 فبراير د عام انتخاباتو په نتیجه کې منتخب شوو کسانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړ. د جمعیت العلماء اسلام فی جماعت اسلامی او ګرانډ ډیموکراتیک الاینس په سلګونو غړو په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی. انتخاباتي کمیشن په وار وار ویلي چې انتخابات شفاف وو. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
پرون د پرورۍ په سلی رښتمه په کراچۍ کې پولیسو د یو شمیر سیاسي ګوندونو هغه ګڼ شمیر پلویان ونیول چې د سن صوبای اسمبلی مخې ته د اتمې پرورۍ په ټاکنو کې د مبینه درغلیو په ضد احتجاج کوو. دا احتجاج پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے او جمعیت علماء اسلام په ګډه کوو. خو پولیس ورتلاري بند کړی وي او د سنې سملې بهر او غیر چاپی رسیمو کې سړکونه په مکمل توګه تړلی وو. جی ډی اے او نورو سیاسي ګوندونو بیا خپل احتجاج د پریس کلب نه بهر او د خار نورو سیمو ته وغځوو. د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر نذیر مسید ایډوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل چې دوی د اتمې پرورۍ د درغلیو پر ضد پر امن احتجاج کوو خو پولیسو یې میرمنو په ګډون ګڼ شمیر کې پلویان نیولي او تشدد یې پرې کړی دی.
چې یو پر امن پروټیسټ پرون موږ اناؤنس کړی وو چې موږ به سندھ اسمبلی مخ ته یو پر امن پروټیسټ کوو چې پاکستان آئین او قانون کې زما حق دی نو غوی حق دی پاره زما فیملی زما خواتین زما بچیان دغه گرفتار کړو. کراچی مختلف روډونو بلاک په دې ټیم کې دلته د خلک راغلي دي صرف او صرف مقصد دغه دا چې د کراچی او د سند خلک چاله هم ډیټ ورکړي دا هغه د تسلیم شي.
په عین وخت کې د جی ډی اے او جمعیت علماء اسلام فی ډلی قافلی چې د سند بیالا بیلو سیمونه د احتجاج لپاره د کراچی په لوري وي نو پولیسو په سوراب ګوټ ټول پلازا ملیر نیشنل های وی او کراچی شاه فیصل باندې مخاوني ولا او بیا هم په دغه سیمو کې خلکو احتجاج پیل کړو چې لکابل د کراچی خار دننه او کراچی حیدرآباد ترمنز لوی لار موټر وی شاو خواش پک ساته بند و. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنز تر ماخه مان ختی هم رواني وي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د سن ویان سمی سواتی بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د دوی په پر امن احتجاج کوونکو ډزې کړې دي چې ګڼ شمیر پلویانې ټپیان شوي هم دي.
نو پولیس فورس کراچۍ دواړه چې کومې سند طرف نه داخلي لارې دي په هغې باندې ولاړو او ډېر پر تشدد انداز کې زموږ ملګري هلته ایسار کړي. نو پریس کلب ته په تلو کې په نسرۍ په مقام باندې زموږ په قافلې باندې باقاعده کاڼې ورېدل شو او سټیټ فایر وشو او په دغه کې زموږ ډېر ملګري زخمیان هم شو. خپله زموږ د جماعت چې کوم صوبې سیفټي جنرل دی مولانا راشد سمرو صاحب هم زخمی شو. نور زموږ ډېر شمېر سوش مېره کارکنان چې دی په هغه کې زخمیان شوي وو.
بلخوا د کراچۍ پولیسو په مظاهره کوونکو د ډزو تورونه رد کړي. د کراچۍ د جنوبي ضلع د پولیسو مشر اس اس پی ساجد سدوزی بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو یوازې اوخ کې بیان کې ګیس کارولې. د نوموړي په وینا چې پولیسو پنځه دېرش کسان نیولي دي.
دی
وایي زیات کسان نه دي نیولی شوي. هغه کسان چې د اسمبلۍ بهر احتجاج کولو پولیسو نیولی دي، ولې چې هغه کسانو د قانون یو سل او څلور څلوېښتمې مادې خلاف ورزي کړې وه. موږ لارې ځکه تړلي دي چې په احتجاج نگران حکومت بندیز لګولی دی، او نن د اسمبلۍ لومړۍ غونډه ده، نو چې کومه بده پیښه رامنځته نه شي
تاکہ کسی طرح کا بھی ناخوشگوار واقعہ نہ آئے.
پا کراچی کی گنو سیاسی گندنو بیا ماخام خپل احتجاج ختم کرے. خود پروری پا وشتمائی دا کراچی ترسنگ پا ٹولسن کی دا احتجاج کولو او تور روز منزلو اعلان کرے دے. بلخوا دا ٹاکنو کمیشن دا سن صوبے مشر شریف اللہ بیا دا تمی پروری پا ٹاکنو کی دا درغلی تورنا رد کری دی، او ویلی کچوک دا درغلی ثبوتون لری نو دا ٹاکنو کمیشن یا عدالتونو ته دی لاړ شي. پا کراچی کی دا سن اسمبلی بهر او دا خار پا گنو سیم کې دا احتجاج په داسې حال کې شوې دی چې د سن اسمبلۍ په ودانۍ کې دننه د پروری د اتمې تر انتخابات وروسته د اسمبلۍ د پیل غونډه وشوه، او د سن اسمبلۍ اسپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلۍ له نوو منتخب شوو غړو سوګند واخیستو.
میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
پسن اسمبلی کی دا پاکستان پیپلز گنا متحد دا قومی مومنٹ یو سل و سل اختخڑو سوگن واخستو، او دا پی ٹی آئی جماعت اسلامی او جی ڈی اے پگڑون دیال لسخڑو دا احتجاج پتوگا سوگن پورتنکڑو. دا اسمبلی دا غنڈے پا وقت دا پاکستان پیپلز گن نامزد اعلی وزیر مراد علی شاہ بیا دا سیاسی گوندون لخوا دا درغلی و تورونا رد کری، او ویلی چی دوی دا اولس خدمت کرے دے نو ځکه پی خلکو یو ځل بیا باور وکړو او دوی وټاکل. په سن اسمبلۍ کې بانند فروری په پنځشتمه د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره انتخاب کیږي. په سن اسمبلۍ کې اکثریت لرونکي پاکستان پیپلز ګوند د نوي سپیکر لپاره د سید اویس شاه او د ډیپټی سپیکر لپاره د نوید انتونی نمونه وړاندې کړي دي. هم نن د فروری په پنځشتمه بعد د سن د نوي اعلی وزیر لپاره په اسمبلۍ کې کاغذونه جمع کیږي. پیپلز ګوند مراد علی شاه د اعلی وزیر لپاره نامزد کړی دی. مراد علی شاه له دې وړاندې دوه ځله د سن صوبې اعلی وزیر هم پاتې شوی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارونه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
په پاکستان کې د فبرورۍ اتم انتخابات وروسته که یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه په احتجاج بوخت دي، نو بل طرف ته د حکومت جوړونې لپاره عملي اقدامات پورته کیږي. انتخاباتي کمیشن په قومي صوبایي سملو کې د مذهبي لګښتونو ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ د تناسب په حساب په سیاسي ګوندونو کې ویشلي دي، خو په قومي او خیبر پښتونخوا سملو کې تحریک انصاف ته دا څوکۍ اعلان دي ورکړي. دا ځکه چې د تحریک انصاف کامیاب امیدوارانو په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه، خو د مخصوصو څوکۍ ترلاسه کول لپاره په سنی اتحاد کونسل کې ګډون کړی و. اوس انتخاباتي کمیشن د دې خبرې قانوني جاج اخلي چې آیا تر اتحاد وروسته سنی اتحاد کونسل ته د ښځو مذهبي لګښتونو څوکۍ ورکړي او کنه. په دې اړه شبیر احمد جان دا رپورټ لري.
په اتمه فروری شوې ټول ټاکنې وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په قومي اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د ټولو لسو مخصوصو څوکو او خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکو څخه یویشت په اړه نوټیفیکیشن ځنډولی دی، او ویلي دي چې د سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوارانو شاملېدو له وجې دغه مخصوص څوکۍ اعلانول د ځنډ ښکار دي. دا چې الیکشن کمیشن قانون 2018 په دې اړه څه وایي، نو پېښور هایکورټ کې وکیل چې آئینی کیسونه یا قضیه هم کوي شبیر حسین گگیانی مشال لیڑو توائی.
دا آزاد امیدوار چو دا پی ٹی آئی والا دائی ہو پا دی سنی اتحاد کی شمولیتو کو وای خو خپل ممبر نو چې ګنیر وټونه ګټلې دي. د دې وجنا الیکشن کمیشن دا یې خدي چې را پدې باندې موږ فیصله کوو چې چونکه د دې پاټې اوس ریزرو سټونه خو پیټي یو پاټې ته نه ورکی، آزاد ته نه ورکی، دا به د سنی اتحاد دې پاټې ته ورکی. د دې پاټې خپل الیکټډ ممبر نشته، نو یې دا به دې پاټې له ورکړي کیږي او کنه ورکړي کیږي. دا د دې پوینټ لپاره خدي قانون چې سوې د الیکشن 1/2017 مطابق دا د پاټې سش ممبران شونه بیا بدیله نه
نور داسې سو اسباب کېدای شي چې کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل کې د ورګډېدو وروسته هم د دې دغه مخصوص څوکۍ نه دی اعلان کړی. نو پېښور کې شرونکي او خبریال لحاظ علي په دې باب لوایي.
الیکشن کمیشن د سنی اتحاد کونسل په حق له بعضي قانوني پیچیدګانې دي، نو د هغې د لاسه غوی له فیصله نه ده کړې. خپل لا سیکشن ته ویلي دي چې قانوني ماهرین نه رایې والی چې موږ دا څنګه ورکو ځکه چې دا یو لوی برخه وړي نو د دې وجې نه دغه سیټونه رزرو لا ساتلی شوي دي په هغې باندې فیصله نه ده شوې د باقي د مسلم لیگ نون او د دې دپاره ساتلی شوي په خیبر پښتونخوا کې که د چا سره نه سړي امپیاز یا منتخب امپیاز دي نو په هغوی ځان سره دوه زنانه ښه په اسانه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په مخصوص نشستون راوچتولی شي بیرسټر ګوهر علي عمر ایوب ورپسې علی امین لنډپور دغه دي چې دوی په خپله په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیت فیصله نه ده کړې ځکه چې دوی پارټي جوړوي نو دوی په خپلې پارټۍ دلته صدارت کوي نو دوی چونکې د انټرا پارټي الیکشن په تمه دي نو هغوی فلحال دغه نه دي ساتلي
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پنجاب نه د قومي اسمبلی په 200 څوکو کې شل ګټونکو اعلان کړی دي دغه ډول سند صوبې ټول ټال 14 او د بلوچستان یې هم څلور وڼه امیدواران اعلان کړی دي د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی د ځانو شپېتو مخصوص څوکو کې د 38 نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاری کړه ولې د پنجاب نه په 200 او خیبر پښتونخوا نه په 10 قومي اسمبلی کې د ښځو مخصوص څوکو په اړه نوټیفیکیشن ځنډولی دي او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو مسله د کمیشن په وړاندې ده او لا یې پریکړه نه ده کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په سبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره په مرکز کې سیاسي هلې سلې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند پر ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په درېیم وار به په سبو کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کومې ستونزې مخې ته پرتې دي، له پېښوره پې وسیم سجاد رپورټ لري.
په پاکستان کې مرکزي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړېږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړي سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوي آزادو کاندیدانو زیاتره صوبایي چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې دیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پښتونخوا کې میشت صحافي او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دوه چې کوم پکې ماته ښکاري، یو خو د مالي مسله را او بل د ترهګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبې چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابېږي او د الزاماتو یو نه ختمېدونکې سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونه محکمې تاسو سری تاسو په خپله سنبال کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوي کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبا کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان و. البته سیاسي شنون کې په صوبا او مرکز کې جوړېدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت به صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 عرب روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېښ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر څه باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر څه د سنټر سره. کله چې ڈیسنٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل میننگ کی یو فیڈریٹ یو فیڈریشن شو. اس دا ڈیسنٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی اس کا تگورے دا تیرو لس کال نہ دیو این ایف سی ایوارڈ نہ لے جاری کلے دا پاکستان چې دا خیبر پختونخوا چې په وفاق بانی دا بجلی پا مت کی کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی، دا گیس پا مت کی چې کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی، نور زمون چې سمر ریسورسز استعمالی گی اگا پیسے منگ تنی دی را کلی، او بلکہ دا این ایف سی پا مت کی چې منگ تکم 43 یا 47% ملاوی گی اگا ہم
په پاکستان کې روان سیاسي اړیګړې د هغه وخت نو وروسته پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لرې کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ٹی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم اخستل شوی و او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستی وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړېږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه باورو.
د خیبر ضلع د سوداګرو او صنعتونو خونې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره په تجارت کې خنډونه له منځه یوسي. د دې خونې مشر سید جواد حسین کاظمی پر مشال ریډیو ټول چې باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات پر دوه اړخیزه تجارت ناوړه اغېز ونه کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ تر زخمي کېدو وروسته په لومړۍ وینا کې د پاکستان له چیف جسټس غوښتنه کړې چې د فروری پر 10 پر ده او پلویانو یې د 100 د پیښې سمو کړو نوټس واخلي. نوموړي پرون په ټولنیزو رسنیو په خبره کړې په ویډیو وینا کې تور پورې کړې چې د فروری پر 10 په شمالي وزیرستان کې پر دوی امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې پکې یې درې ملګري ووژل شو او د ده په ګډون نور 15 زخمي شول. امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فروری اتم انتخاباتو کې منتخب سوی د سند اسمبلی غړي به نن د اسمبلی نوې سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکي. تر دې ورځ وړاندې د سند اسمبلی د پایل غونډه او سوئچ په کې سپیکر هغه سراج دورانی له نو منتخب غړو څخه سوکان دونه واخیستل. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه ناستي روښانه کړي چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقوقو د درناوي د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا مری پرون په خپل ایکس پاڼه چې په خپل ټویټر ورته ویل په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خپل وویل چې نړیواله ټولنه دي د افغانستان د امنیتي حالات په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حالت او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګنډور ارزښت ته پام وکړي. د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سازمان جی اووم ژمنتیا ښودلې چې تر څو اړتیا وه تر هغو به د روسیې پر ضد جګړه کې د یوکراین ملاتړ وي. د کې پر ضد د روس د یرغل د دوه کلیزې په مناسبت د ټولنې مشرانو د یوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنکی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرې کول چې دوی به داسې لارې لټوي تر مخه روس مجبور کړي چې د یرغل له کبله یوکراین ته د رسیدلي زیان تاوان ورکړي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکر نواری دل ورزوز دی او ریپورت طرف ته کناډا اعلان کړی چې د امنیتی موافقې لاسلیک سره اوکراین ته سباندې 3 ارب کناډایی ډالر مالی او پوځي مرستې ورکوي. د کناډا وزیر اعظم دفتر ویلي دی چې له اوکراین سره 10 کلن امنیتی موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کناډا د کلیدي او اوږدمهالي ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون په اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل 2 کاله پوره شو. تفصیل د دې رپورت په دې رپورت کې اورو.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالر چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي ورکوي. جستین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالي ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې مځکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالي تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته له ایتالیا سره هم پرون یو دوړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو چې 450 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالره کیږي د مالی مرستې لومړۍ برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل سي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاونډو په ارزښت چې 311 میلیون ډالره کیږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلوالو ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدراعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
پکتیا کې د فرنیچر سوداګر او د دې صنعت د کارخانو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا د کمی له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې ښه او بیې یې مناسبې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولی شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتري میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د یوې کارخانې مالک واحد الله مشال راډیو ته وویل
د 8 کاله 10 کاله مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییرات ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راوړل سي، ځکه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د 2-3 کال کې ثبت خلک د پوست کې مانده سوی ده، اوس په حال نو د خاص غي نشته، سوده کمی دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ، الماری، تختی خاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا 9 کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی څه سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کار په ارزانه بیا کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دې ورته راټیټ شي او په زمون کې د دغه اجناس څخه دې په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې میش اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او پکار ده چې په پی او آر کارډ موده ورله وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به هم دوام ورکړي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې بېل اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خوخه د وتلو ویلي وو. د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
میرباز 15 کال یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوو. دا کیړی میړی وسره اړه وراړه
تیر کال نومبر لومړۍ نیټې نه بی اسناد د افغان کډوالو حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ. یو اندازې مطابق څخه وشه 15 لک بی اسناد د افغان کډوال چې دی دا په ورستو کې افغانستان ته ستانه شوي. تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګي؟
تنګول خو هغه خلکو دپاره و چې چا سره اسنادونه نه وو. چې چا سره اسنادونه وو خراب شو کاروبار بند بازار روانو علاقہ پندے خلکو آباد چکم تلی نو سلو کے اتیا پیسا دا کمیرا پنجیش کال دیش کال دخل کاروبار کرے دے خل کو پخل کو مامی لی دے خل کو پدے خل کو مامی لی دی دس کال یا پګمش دی چې دوه ټیم ورکې دا خو بیخي د سنا جایزه غونډه ده.
موز ما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم وا چول شي او نو ویشي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه زل پکې دا میاد و چول
نو مې ته مونږ ویل چې را بیا م پکې وا چې بیا م پکې ټیم وا چې څومره ډیر ټیم پکې وا چې را مونږ لا لګا فایده نه کراځي. نم لګل تا پیسې پورس تا نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته خو مونږه روزګار دی چې د دې ځای نه زو خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دل تر غړ شو لکا پیدا شو یو زینبل زل زی مشکلات سره خامخ سره مخ کیږي.
زمانم شیر اکبر د روره په کار خدای ده چې موږ ته چکم دا کارټون را کړی دی او په دوی بار بار وجدا بدلی یو دادا سګدا سکیږي. او چکم ماجر دلته پراتی دی بعد چې دویلا کم خلک چې کارټ نم لري اغیله په کار چې کارټ جوړ کی په کار دادا چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پادشي دی او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش دی دی په خبر ده. نو په کار دادا چې موږ پاکستانی کار را کی زکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دي. زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې په وخت په خوار اغلی دلته دي او زمونږ والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته. نو اوس چې موږ لا شو دلته زمونږ اسم نشته دي زمونږ د خپل وطن موږ تخکاری.
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما سوق به کورونو کې پټول سوق به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځي ته کارت وختنه بیا کو ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دل له سو دکانونو کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مالو ولس لګي خرڅ یا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لک مې اغشته او سوزا کې 22 ماډلو ولس لک مې خرڅ مجبورین ما ویل شړی انسان د کنه نه پویږي. گاڑی هم خرڅ ک یوم 125 سکوټر هغه هم خرڅ ک پتاوان ما سره کارت نو نه ادډار نم خپل ډار نم لاړ سو گو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده دل د بورډ بازار کې فروټ خرڅو. یار اصل کی خبر او دا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمون پیدایش دلته شوې ده زمون ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده. نو چې موږ د دې ځینې زوال ته موږ ډېره سخته ده یاره
کورونا لاسم شتال تا
اسم نشته ورونه کور لرو او نم زمکه شته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونې نوی نړۍ. د دې ونې په نوی نړۍ خبرونه کې د سیمې د اغه جنکو تاثیرات په واره چې وختلې د سکړو لپاره کالج او یونیورسيټي ته بلل شي، خو کورنۍ او برعکس دینی مدرسو ته ولېږلې او یا هم په کور کې ناستلې. د خبرونې جوړونکې اسما ګلدا. د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم. د پاکستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي، خو هلکان کالجونو او یونیورسټو ته استوي. په دې ونیس فیچر کې مشال ریډیو د هغه جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله، خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستي او یا په مدرسو کې پس دکړه مجبور شوې. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړي.
ما خو لسم پاس کړو، ما یې به نور تعلیم هم کوم، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه نو په ټولو داسې مطلب بدو لگی دا بد یو غنل ما ځان سره وی چې مده سیس خبر او کړب چې بدی ټولو بدو لگی دا.
د کوزدر اوسیدونکو نو لس کلن نجما تر لسم جمعه تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غختل هی چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي، ځکه چې د وستاسي جوړېدو شوق یې وو. ولی پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسه کې داخله واخستا چې د دینی علوم زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وه او په کور کې د مور سره اخلی پخلی کاوه، مشال ریډیو ته وویل چې درې رونا او دوه خویندې درې مشران دي. رونا یې د ښار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرۍ او بل د انجینرۍ سبق وایي او دا چې خویندې یې واده شوي دي. نجما زیاته کړه چې د خپلو رونو په شانې اعلی تعلیم کول غوښتل، خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جنکو نوکری نه کوي، نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه پوهه ترلاسه کړي.
پلار مې وی کینا دغه سبق چې پوره دی په کور کې کینا وی د مور سره سکار مار کوا چې را سبق دی ډیر شی د مدرسې ته زرازه چې خپل دینه لګا خبر را خبر شی او وی سو زکړو کړیو وی دا به په کار را شی. ډیر مینه ته سوال می په کور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا. زما رونه لګیا دي سبق وایي او ما نه پرېږدي په خپل وو یونیورسيټي ته ځي راځي سبقونه وایي. ته دې ډېر زیات خفه شوم زه چې رونه مې داسې را باندې ځان غلی کو خاموش شو ځان یې ناغرضه کړو او څه یې هم راته ونه ویلو. رونه مې زما لپاره لږ سیډ نه شي اغوستلی، لږ غږ نه شي کولی، زما لپاره لږ آواز نه شي اوچتولی.
د تخبای اوسیدونکو اته 50 کلن ګل اکبر خان په یو سرکاري سکول کې استاد دی او د شپږو بچو پلار دی. وای چې په اولاد کې دوه هلکان او څلور جنکۍ دي او دا چې دوه مشران لوریانې واده دي. وای چې مشري لوری تر اتمه د سکول سبق ویل دی او دوهمې لسم پاس کړي. ګل اکبر خان دا هم وای چې د کور خرچې یې زیات دي او نوکرۍ ختمې دوته یې وخت لګ پاتې دي، ځکه یې کشر لور د پنځم جماعت وروسته د کور سره نږدې یوې دینی مدرسې ته لیږي او زامن یې په سرکاري کالجونو کې داخل دي. ګل اکبر خان زیاته کړه چې په زامن یې اعلی تعلیم زده کول غواړي چې د ګټې وټې وسیله یې وګرځي.
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کری دی والا بچے میں چکم دا چکم اور دا دا اس ما مدرسے تا چولے دا داگے و جدا دا سم دے دے اس خودی دی وطن نصیب کلو کی نو مخ کے چی بدی زی نو خامخا چکم دے وعدے شی نو بچی شی نو بے خم دے وطن بے قرآن کو خودی شی کنا نو دا آخرت کم بکاری گی او پر کور کم جون خوشی بل دو زامن میں چکم دی آغا دو سو کالش تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنے چکم دا آغا تا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملائے گی اولکان چیزی کنن نو دیو تا روزگار اکثر پا زیونو کے چکم دے تعلیم نا پاس ملاو شنو پاس داغے چکم دے اپل دان لکا چتا روزگار بوری داغے مواقع ورطا ملاوی دی شی خدا لوریان لہ دیر سخت شی زبون پا معاشرہ کے پا جنے نوکرے بانے دیر زیادت پا بندیانم بی او مون خلق چکم دے زیادت تر معشومان چکم دے آغا دا تے بار پریدوم نا نو خدا دا چدا معشوم بانے چدا دینی سبق پیزدہ کما چدا مختم ورطا بکار شی
سیدن کی پینزه سلویخ کلنی رابیه مشال ریڈیو تا اویل چی دا ماشومانو دا ناروغی پا وقت معاینه لپارا یو سرکاری هسپتال تا ورغلیوا چی پا که دا زنانو الٹراساون ناری نو کاوو رابیه وی چی دا حالاتی ولی دل نو پشاشوا او خپل معاینه ی و نکلا زکه چی دا پردی ناری نی ستر ماتا ول دا روایاتو خلاف تی او نئی زمیر ورته اجازه ورکولا چې نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي. رابیه دا هم وای چې د هسپتال عملې نه یې وپوښتل چې زنانه ماهره ولې الټراساؤنډ نه کوي. نو جواب ورکړل شو چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمی دی، نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي.
اکثر اسپتال ته ځو چې کله بیمار شو لکه الارش شو یا د سیشیر پوت شو هلته کې لکه موږ چې اسپتال ته ورلو نو ښځو په ځای کې سړی ناست او الټراساؤنډ کو چې موږ وکتل نو ډېرې ښځې داسې وې چې د الټراساؤنډ نه وروسته کېدلې ولې بیا به پرې لکه خالاګانې شوې یا نور داسې خلک شو د اسپتال عمله شوله لور بیا پرې راوړل چې شابه الټراساؤنډ وکړي نو بیا موږ هم ورلو. ما په خپلو سترګو ولیدل چې سړی کولو خدای شته زه خو دې ښځې طرف ته تاو شلم پرده منځ کې وه او داسې ډېرې ښځې وې ما په خپل سترګو لیدلو چې هغوی له سړي وکړل لکه پرېګنسي حالات کې. نو دا ډېره بده خبره ده، خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن بوالې دا پېښه موږ ته مخې ته راتلې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړي کوي.
د مردان اوسیدونکي له بشري حقونو کارکونکي او سیاسي فعاله سیده نازیا شانه مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې د اولی د کورنو لخوا اکثره جنکۍ د دینی علومو زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکۍ د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم څومره په کار راوستل شي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له وجې هلکان په کالجونو او یونیورسټو کې داخل کړي خو جنکۍ مدرسو ته لیږي. نازیه وایي چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډېرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کېږي چې مدرسه یا سکول کې استادي وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمي ادارو ته ولېږلی شي او عموما زنانه ماشومان چې کمې دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په 15 کاله کې یې علم حاصل کی یا 8 کاله کې یې مفتی کورس وکړي خو د بده مرغه خاص سرکل دي ته وکولی شي، یو محدود سرکل دی دای نه نشي وته. دی دای خپل علم او د خپل پوهې فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام عوامو تک ور کولی شي نو یا نور زنانو ته. دی ته خدا ویلی کیږي خو فخر سره چې په دې مدرسه کې تاسو سبق وخوي خو بیا دا اپورچونیټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهې او د علم نه خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې. زمونږ د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
نازیه دا هم وای چې جنکو له د هلکانو پرنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دی. او دا چې کزنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورزی، نو په ډاډه زړه به خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وایم چې یو ماشوم دې دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلی، عالم یا مفتی دې نه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زه دا ډیر فخر سره وایم چې دینی تعلیم حاصلول پکار دی، خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیاوی تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار. خو چیرې مونږه د زوی سره سره خپل لور هم تعلیم وکړو، نو مونږه دا معاشره کو فرض کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او دغه تعلیم او زمون دا ښه فیصله یو ښکلی مضبوط کردار ادا کولی شي. د دې نه علاوه چیرې مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیمی یافته نه کړله، نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه به دې د خپلو بچو دپاره د ښه فیصله راشي. دا یو به تسلسل روان وي او زمونږه را روان چې کوم نسلی نه اب هم په دې حتوتو باندې یو نقصان به ټول زمونږه فی ملته یي.
جوړو سیدون کې مفتی بشیر خلوزو چل وړس دکړې کړي او مدني فعال دی. مشال ریډیو تری و پختل چې ټولنه کې ولی جنکو ته د هلکانو پرنګ د عصري علومو د زده کړې موقع نه ورکړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات څه دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې جنکو له د اسلام په دایره کې دننه د دنیاوي یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته، او دا چې د عصري علومو زده کړه هم د وخت اهم ضرورت دی. او د ژوند په هر شعبه کې زنانو له د اسلام په ټاکلي شوو حدونو کې دننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي. او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ نارینو له د خپلو خویندو او لوریانو مرسته او حوصله افزایي کول په کار دي.
لمړی عمل د تعلیم نه پس د هغه د ریټن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کنی بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ پلاس نه ورزي او ګټه وټه هیڅ خرګنۍ ته ځي، کوم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا لامل دی چې دینی تعلیم ته یې توجه زیاتوي، کومه چې ښه خبره ده، خو ورسره د هنري زده کړې ته هم پام وشي. دویم لامل یې د اسانتیا او د نشتون دی. چرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یوه سیمه کې د هلکانو درې صدور ښوونځي سکولونه وي، هلته رجنکو یو هم نه وي. او بله وجه کلتوري ستونزې دي چې مخلوط تعلیمي نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران د دې نه ډډه کوي. که دوی لپاره جدا ښوونځي او سیستم جوړ شي نو ډېر به غوره وي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او داسې د سهولیت غوښتنه هم د سرکار نه وکړو او زنانو ته هم پوره پوره مخې ورکړو. په ځانګړې توګه د طب، هوم اکنامکس او تعلیم په شعبه کې چرته چې د زنانو ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، چې په دې هم پوره پوره توجه ورکړو.
لتونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرایمری په کچه د داخلیدونکو تقریبا 8.5 کروڑ جنکو کې صرف 2.5 کروڑ جنکۍ ثانوي زده کړې ترلاسه کوي او پاتې 5.5 کروڑ جنکۍ د کورنو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي او ډېرې جنکۍ مجبوره دي چې د خوښې خلاف یې زده کړې پرېږدي او ودونو ته اړ کېږي. دا به د نن ورځې خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
دا مشال ریډیو ده.
تمہارا سرا اس میں نہ